د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به ځان زرانه یوسف سیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نو زموږ خبرونه اوري. اوس خبرونه په داسې حال کې چې حکومت د دوحې د بین الافغاني کانفرنس د لغوه کېدو پړه د قطر په حکومت اچولې، خو طالبانو ادعا کړې چې غونډه د افغانستان د حکومت په خاطر ځنډېدلې. طالبانو په دې اړه اعلامیه کې ویلي چې د دوحې د بین الافغاني کانفرنس د لغوه کېدو یو علت د افغان حکومت لخوا دغه کانفرنس ته په یو اړخیز ډول د ګډون کوونکو د نومونو ترتیب شوی لیست و چې دغه ډلې ته د منلو وړ نه و. دغه ډلې ویلي افغان حکومت هڅه وکړه چې دغه بین الافغاني کانفرنس ته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د کانفرنس بڼه ورکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د افغانستان حکومت ته ځکه وړاندیز نه کوي هغوی بیا په دغه ملک کې لاس وهنه ګڼي. عمران خان وویل د افغانستان د امن لپاره دعا کوي، ځکه د هغه په وینا کله چې افغانستان کې امن وي نو تجارت به وده وکړي، هغوی به په خپلو خپو ودرېږي او د پاکستان وده به هم وشي. عمران خان له دې وړاندې د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې د نوې موقت حکومت د رامنځته کېدو په اړوند څرګندونې کړې وې چې د افغانستان حکومت په اعتراضونه کړي وو. له بلې خوا هم په دغه وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د پښتون تحفظ تحریک په اړه په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې دغه تحریک غوښتنې سمې دي خو د هغوی لهجه سمه نه ده. عمران خان دغه خبرې په اورکزی سیمه کې یوې غونډې ته په وینا کې کړې دي. هغه وویل چې د پښتون تحریک غوښتنې هغه سدي چې په خپلې خان د لسو کالو نه غواړي، خو باید د پښتون تحریک مشران خپله لهجه سمه کړي. عمران خان د پی ټی ایم د مشرانو نه وغوښتل چې قبایل دې د پوځ ضد نه لمسوي. هغه وویل باید پوځ نه خو هغه حاکم ګرم وبلل شي چې چا پوځ په قبایلو کې د عملیاتو لپاره لیږلی وو. د عمران خان د نیوکو نه وروسته د پی ټی ایم د مشرانو په شمول د ټولنیزو رسنیو فعالانو د هغه وینا ته غبرګون وښود. د تحریک یو مشر ډاکټر سید عالم امریکا غږ ته وویل چې عمران خان دې د حکومت ضد خپلې ویناګانې را په یادې کړي. محسن داوړ وویل چې د تحریک خبرې د عوامو خبرې دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د پاکستان په یوې سیمې بالاکوټ د هندي ځواکونو لخوا د هوایي برید په اړه ویلي دي چې په دغه کې یو پاکستانی پوځي او یا ملکی نه دی وژل شوی. اغلی سوشما سوراج ویلي دي چې هندي عسکرو ته ډیر واضح هدایت ورکړل شوی وو چې هغوی دې د جیش محمد د ډلې روزنځایونه په نښه کړي او خلکو ته دې هیڅ ډول مرګ جوبلا یا تاوان ناړوي. د هند بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بالاکوټ سیمې د برید نروسته ادعا کړې وه چې په دغه کې په لسګونو ترګر وجلې دي. د پاکستان د پوځ ویان د هند بهرنیو چارو د وزیر د بیان نروسته په خپل ټویټر ولیکل چې بالاخره رښتیا وګټله او زیاته یې کړه چې هند دی اوس د 2018 کال د ستراتیژیکو بریدونو په اړه هم دنیا ته رښتیا ووایي. د امریکا د استازو د مجلس د قضایه کمیټې مشر جرالډ نالډر د جمعې په ورځ په رسمي ډول د عدلیې وزارت نه غوښتي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په حقله د ځانګړي تحقیق کوونکي رابرټ مولر بشپړ تحقیقاتي رپورټ دی د استازو مجلس ته وسپاري. ښاغلي نالډر ویلي چې د رپورټ خلاصه شوې بڼه ورته د منلو وړ نه ده، ځکه چې د هغه په قول دا کار د کانګرس اکثریت غړي نه خبره پرېږدي. په ترکیه کې چارواکو دوه کسان نیولي چې شک پرې کیږي د عربي متحده اماراتو لپاره جاسوسي کوله. د ترکیه دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې دغه دوه کسان چې د عربي متحده اماراتو اوسیدونکي دي د استنبول د لوی سارنوال په ځانګړو تحقیقاتو کې نیول شوي وو. په رپورټ کې د نیول شوو کسانو نومونه نه دي اخیستل شوي او نه هم دا ویل شوي چې دغه کسان څه وخت نیول شوي دي. په سودان کې مظاهره چان وایي چې موقتی شورا دې زر تر زره جوړ شي او واک دې د نظامیانو نه ملکی ادارې ته وسپارل شي. او د پاکستان صدر اعظم په خپلې کابینې کې د ځینو لوی تغییراتو په وخت یو هغه کس ته د کورنیو چارو وزارت سپارل دی چې په هغه باندې د بشري حقوقونو د سرغړونو تورونه لګیدلې دي. د پاکستان پخوانی پوځي لوړپوړي چارواکي ایجاز شاه چې د ولسمشر پرویز مشرف نږدې ملګری و بېنظیر بوټو پرې شک لرلو چې د هغې د قتل پلان یې جوړ کړی و. درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واورېدل. زموږ سره اوسئ. د خدای په امان.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو خو لومړی براسو دې رپورټ چې د ولسی جرګې د ټاکنو څخه د شپږ میاشتو په تیرو دوله هم د دوغه ټاکنو ورستي نتیجې نه دی اعلان شوی د ټاکنو د څار اداره وایي چې دې کار د نظام مشروعیت ته زیان رسولی په دې اړه کې زموږ خبريال اکرام شینواری له کابل رپورټ لري
سبا د شنبې پورز د افغانستان د ولسی جرګې د ټاکنو لورزې څخه شپږ میاشتې پوره کیږي خو لا تر اوسه د دغو ټاکنو چې په دوه دېرش ولایتونو کې د تلې د میاشتې په اتهشتمه او نهشتمه او د کندهار په ولایت کې د لړم د میاشتې په پنځمه وشوي وروستۍ پیلې اعلان شوي نه دي د ټاکنو په پیلو کې ځنډ د دې سبب شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې دروازې هم بندې پاتې شي د ټاکنو څار یو شمېر ادارې د ټاکنیزو کمیسیونونو د کاري ظرفیت د کموالي تر څنګ دغو کمیسیونونو ته د کمیسیونونو د مخکنیو چارواکو د کړنو څخه پاتې شوي ستونزې هم د سې پهلو د نوی اعلانولو په برخه کې مهمه ګڼي د آزاد او عادلانه ټاکنو سر د اداري پیپا اجرایی رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د روسي پهلو د اعلانولو په برخه کې د ټاکنیزو کمیسیونو چارواکو په ځینو برخو کې غیر مسلکي چلند کړی دی خاغلی رشید مثال په ډول ویل چې د ټاکنیزو کمیسیونو چارواکي کله د ولسی جرګې د کابل ولایت له هغو نوماندانو سره چې په لومړنۍ پهلو کې بریالي اعلان شوي ګوري او کله هم دغو نوماندانو سره چې په لومړنۍ پهلو کې نمونه د ناکامو نوماندانو په لیست کې شامل
وو چې دې بدبینانه قضاوت وکړم خو ما مخکې یادونه کړې وه چې دواړه کمیشنونو لپاره د دغه اوسني وضعیت مدیریت ول یو امتحان ده چې دې په دې کې کامل وروزي خامخا په دې باندې باور دي چې خدای نه خواسته دې په ناکام پات شول نو د ملت په دې باندې اعتبار نشي کولای نو هیله مند چې دې په کومه کې د اصلاحات راولي او ملت سره خپل هغه ټول مسایل په مستقیم ډول شریک کړي
د افغانستان دوه ټاکنیزو کمیشنونو تر اوسه د کوچانو د حوزې سربیره د تیش ولایتونو د ولسی جرګې د تیرو ټاکنو وروسته پیلي اعلان کړی دي خو د کابل په ګډون پینځو نور ولایتونو روسي پیلې لانی دی اعلان شوی د تلې د میاشتې د ولسی جرګې په ټاکنو کې د غزنی ولایت شامل نو په دغه ولایت کې د ټاکنیزو حوزو په سر ته جنجال لامل د ولسی جرګې ټاکنې ونه شوې ټاکل شوی د غزنی په ولایت کې به د ولسی جرګې ټاکنې د روان لمریز کال د تلې په شپږمه د جمهوریت ولایتي شوراګانو ټاکنو سره په یو وخت وشي د ولسی جرګې د ټاکنو روسي پیلو په اعلان کې ځنډ د دې سبب شوی چې د تیرو پینځه سلوي خورز راهیسې د دغه جرګې د ولسمې دورې غړي خپل کار په ټاکلې نیټه پیل نکړي افغان حکومت وایي د ولسی جرګې نوې تکنیکال د دغه جرګې په نو وکیلانو پیلې د آزاد او عادلانه ټاکنو سر د اداري پیپا اجرایی رئیس یوسف رشید د یو جدي ستونزه ګڼي
ملي حاکمیت د اساسي قانون په اساس ولس ته تعریف شوی ده چې خپل د ورس لخوانه یا د دوی د استاذ لخوانه تمثیل کیږي او پارلمان دوی د اراده هغه د تمثیل مظهر ده نو چې هغه تړلی ده خصوصا په دغسې وضعیت کې چې د سولې او د مذاکراتو خبرې هم روانې دي دلته د ولس غږ تقریبا کاملا خاموشه او ساکته ده او دا خپله یو جدي ستونزه ده
خو د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیونونو چارواکي وایي د کومې ورځې چې په دغو کمیسیونونو کې کار پیل کړی د ولسی جرګې د تیرو ټاکنو وروستیو پیلو د اعلانولو لپاره یې مټې رانغښتې دي د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون منشي محمد قاسم الیسی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دوی ته ستونزې په میراث رسېدلې وي او پر وروستیو پیلو یې کار هم ډېر ناوخته پیل کړی دی
د دقې نود آمدین در دقې نود کار از ما نبود از دیګرا بوده
ښاغلي الیسی وویل موږ په نوي اومه دقیقه کې رالو په نوي اومه دقیقه کې کار زموږ نه و د نورو د ټاکنو شکایتونو د کمیسیون دغه چارواکي ویل چې پر ټاکنو اتله زره شکایتونه ثبت شوي چې دغه پر وینا په داسې حالت کې د کمیسیونو په چارواکو انتقاد به لاغوی سره بین ثبت وي د ټاکنو شکایتونو کمیسیون منشي ویل چې تر ټاکنو دوه اونۍ به د کابل پرته د نورو ټولو ولایتونو روسي پیلې اعلان شي هغه ویل چې د تېرې شنبې له ورځې د کابل ولایت پر روسي پیلو هم کار پیل شوی خو هغه دا ونه ویل چې د کابل ولایت روسي پیلې به څه وخت اعلان شي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
قدرمنو اوریدونکو زموږ همکار سمی الله جلالزی په همدې موضوع یعنی د ټاکنو د پایلو د جندې دو په اړه د ټاکنو د چارو له کارپو شاغلی ولی الله شاهین سره مرکه کړي
ولی الله شاهین صاحب لتاسو ډیر مننه کوم کور مودان موږ تاسو په جریان کې چې شاوخوا څلور پنځه میاشتې مخکې پارلماني انتخابات وشول په افغانستان کې اما بشپړ نتایج تر اوسه اعلان نه دي پر انتخاباتو د څار یو شمېر سازمانونه همدارنګه د افغانستان خلک اوسیدونکي د نتایجو په ځنډیدو خوابه دي دوی وایي چې نتایج باید ژر اعلان شي ستاسو په نظر د انتخاباتو د نتایجو د اعلان د ځنډیدو لوی او عمده علت څه دی
بسم الله الرحمن الرحیم کوم انتخابات په افغانستان کې تر سره شول د پارلماني انتخابات د
په حقیقت کې ډیره بدرنګه ډرامه وه. د ټولو حکومتي چارواکي د کمیسیون د انتخاباتو کمیسیون غړي په دغه بده ډرامه کې په دې بدرنګه ډرامه کې لوبغاړي وو او دغه یوه ملي پروسه یې تقریبا د افتضاح حالت ته وه. حکومت باندې چې کله لار ورکه شوه د اعتراضونو لارې ډېره اوږده شوه. حکومت دا وکړل چې د شکایاتو او د انتخاباتو د کمیسیون د دواړو کمیسیونو اعضای ممنون خروج اعلان کړل او څارنوالۍ ته یې ځینې خلک معرفي کړل. معنا دا چې دوی هغه ورسپارل شوې دنده په درسته طریقه باندې ترسره ونه رسوله. نو کله چې دا خلک د یو جرم په اساس باندې یا څارنوالۍ ته معرفي کېږي یا د وظیفو نه ګوښه کېږي یا ممنون خروج اعلانېږي، نو تاسو ووایئ چې دغه کار چې دوی کړی دا کوم مشروعیت لري. مثلا دویمه مسله د انتخاباتو کې د پراخه درغلۍ په دې انتخاباتو کې تقریبا د 500 نه ډیره زیاته په دونو مواردو کې په 50% پورې هم درغلۍ شوې دي. اوس چې حکومت غواړي دغه نتایج اعلان کړي یا ځینې خلک غواړي چې دا نتایج دې زر اعلان شي، زه فکر کوم که دا اعلان شي او یا هم اعلان نه شي، نه آینده پارلمان مشروعیت لري نه دغه انتخاباتو مشروعیت درلوده. موږ خپله د دې انتخاباتو ګډونوال وو او په سترګو باندې مې لیدلي چې جریان څنګه وو. د خلکو یوې مجموعي کړۍ دغه ملي پروسه د افتضاح حالت ته یووړه او ډېره یوه شرمونکې ډرامه یې د دې نه جوړه کړه. بناً که چېرته حکومت بیا هم وغواړي چې په همدغې د درغلیو نه ډکو انتخاباتو باندې بیا هم خلک پارلمان ته ولېږي، زه فکر کوم چې دا د حکومت هم ملي پروسو هغه 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 حرمت کې نه ساتي. بناً د افغانستان د ولس لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره نه دغه انتخابات د منلو وړ دي، نه هغه آینده پارلمان چې د دې انتخاباتو په نتیجه کې به منځ ته راځي، نه هغه پارلمان د ملي لپاره د منلو وړ دي.
شاین صاحب، تاسو ویل چې د انتخاباتو په ځنډیدو همدارنګه بدرنګ انتخابات مو یاد کړل چې حکومت هم مقصر دی. د حکومت ترڅنګ نور تاسو کوم عوامل بولئ چې انتخابات له عمله وځنډیدل؟ انتخاباتو کې ساسي په وینا تقلب او درغلي وشولي، نور عوامل څه دي؟
په مجموع کې دلته په افغانستان کې د 1800 کالو په جریان کې ځینې حلقې دغه څه جوړې شوې چې هغه د امریکایانو پیسو باندې د حد نه زیات وپرسېدل او دا خلک چې حکومت په رګونو کې هم داخل دي، د حکومت په چوکاټ کې دغه فساد چې روان دی، د حکومت په رګونو کې چې د فساد ملري ځغلي، د دغه فساد په نتیجه کې هغه خلک وتوانېدل چې د انتخاباتو د کمیسیون نه د دوکاندارۍ یوه دوکانداری جوړه کړي او هغلته د هر ولایت هغه خپل قیمت معلوم و چې په فلاني ولایت کې د کامیابۍ قیمت دغه دی. هغلته رایه او هغلته صاف رایه اصلا مطرح نه دی. هر چا چې په کومه کچه باندې پیسې وړاندې کولی شوی په هماغه کچه باندې په د انتخاباتو د کمیسیون نه امتیاز اخستو. د انتخاباتو کمیسیون او دغه ټول کمیشنران یې دا په دې لوبه کې ښکېل وو، د هغې خلکو غږیې کلیپونه شته دي، د خلکو هغه معاملې چې ثبت شوي دي تر څو چې بیا دا خلک د دې سره غلطي ونه کړي، هغه ټول اسناد او شواهد موجود دي چې خلکو په کومه کچه باندې درغلي کړي، په کومه کچه باندې رائے خرڅ کړي، دا رائے خرڅ شوي دي. دا اصلا په نتیجه کې رائے نه. شاهین صاحب، مننه غواړم. یو بل پوښتنه مطرح کړم، ما ډیر لاند ځواب راکړي، ډیر ثانی. موږ تاسو د جمهوری ریاست انتخابات هم په مخ کې لرو، فکر کوي چې په اوسنۍ ظرفیتونو د اداراتو خصوصا د انتخاباتي اداراتو په اوسنۍ غړو سره کولای شو چې رڼې او عادلانه ټاکنې ترسره کړو؟ ابداً زه فکر نه کوم چې په دې ظرفیت سره موږ د ریاست جمهوري انتخابات ترسره کړو. او بله تدونه هم مهمه خبر دا ده چې زموږ اولویت انتخابات نه دي، زموږ اولویت سوله ده. زموږ غوښتنه د افغانستان د حکومت نه ده چې د انتخاباتو د خبرې نه دي یو ځل ښه شي. موږ ته د اول دغه د سولې چې کومه پروسه ده د کامیابۍ حتی ورسوي، موږ نه انتخاباتو ته ځو او نه په دې ظرفیتو باندې انتخابات کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او د هم نړیوال رپورټونه. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې رپورت ورکړی دی د افریقا د لوی صحرا یو سلو درش پیته تنه مهاجر چې په لیبیا کې توقف سیوه او په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کاوه په جنگ کې لراګر هیوا څخه نایجر ته په الوتکه کې استول سیوی دی. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې په جنیو کې د یو ان ایچ سی آر له دفتره څخه دا رپورت را لېږلې دی.
الوتکه پرون د جمعې په ورځ د نیجر په پایتخت نیامی کې کیناستله. په پایتخت ترابلس کې دوه هفته پخوا جنگ زور اخیسته و. دغه جنگ د پیل کېدو نه راپه دې خوا دا لومړی ځل دی چې دا رنګ الوتنه له لیبیا نه بهر کیږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې رپورټ ورکړی دی چې په الوتکه کې سپاره مهاجرین د جنگ څیرمه جفو ته په نږدې مرکزونو کې بندیان وو. د یو این ایچ سی آر نطاق بابر بلوس وایي د ده ادارې وکولی شلو په تیرو دوه هفتو کې د څه باندې 300 نورو مهاجرو سره دوی خوشي کړل. دی وایي دغه مهاجر د اریتریا، مالی، نایجیریا، سوډان او سومالی په شان له هیوادونو نه د تعقیب او تاوتریخوالي له ویرې نه تښتېدلی دي. بلوس خپلې خبر ته دوام ورکوي او وایي
As fighting moves closer to these detention centers, the worry is these refugees could be very, very close to a situation of life and death. That's why it's very important that we are able to secure the release of all those who are in these detention facilities and then try to make sure that they are moved.
په داس حال کې چې جنگ دغه مرکزونه ته ورنږدې کېږي اندېښنه د دغه مهاجرو ده چې کېدای شي د ژوند د امر حالات ډېر نږدې وي. د روغتیا نړیوال سازمان رپورټ ورکړی دی دوه هفتې پخوا د جنگ د پیل کېدو نه راپه دې خوا څه باندې 200 تنه وژل شوي دي کله چې د نړیوال جنرال په قومندې سره عسکرو د ترابلس د نیولو اقدام وکړ. په هغه مهاجرو کې چې د جمعې په ورځ په الوتکه کې نیجر ته واستول شلو په لسګونو ښځې او ماشومان هم پکې وو. یو این ایچ سی آر وای په عاجله توګه له دولتونو نه غواړي چې دوی به دغه مهاجر او نور چې په تیرو الوتنو کې ورغلي دي د بیا میشته کېدو لپاره ومني. یو این ایچ سی آر د 2018 کال د نومبر د میاشتې راپه دې خوا وکولی شو چې له لیبیا نه نیجر ته تقریبا 2800 مهاجر انتقال کړي. تر اوسه پورې د دوی د نیمایي لپاره د بیا میشت کېدو ځایونه پیدا شوي دي. باقي په نیامي کې نه پاتې دي. داسې یو هیواد ته انتظار وباسي چې دوی ته ځای ورکړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا د 2014 کال د جمهوریت ریاست په ټاکونکو کې د روسي د مداخله په اړه د ځانګړي تحقیقاتي کمیسون د رپورت تر خبرېدو وروسته اوس د جمهور رئیس ترامپ لخوا د عدالت د مخنیوي په برخه کې نوي پوښتنې پیدا شوې دي. دیموکراتان په دې اړه د ډیرو معلوماتو غوښتنه کوي.
له 22 میاشتو وروسته د امریکا خلکو او کانګرس د پنځشنبه په ورځ د 2014 کال په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په اړه د رابرټ مولر په مشرۍ د ځانګړي تحقیقاتي کمیسون راپور ترلاسه کړ. راپور د ډونالد ترامپ د کمپاین او روسیې ترمنځ د سازش شواهد پیدا نه کړل، خو مولر او د هغه ټیم په دې اړه قضاوت ونه کړ چې جمهور رئیس د عدالت د مخنیوي هڅه کړې کنه. خو اوس دیموکراتان په راپور کې د خند د موضوع په ارتباط د نوې نه خدرات څرګندېدو پاړه کانګرس کې د ډیرو څیرونو غوښتنه کوي. جمهور رئیس ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د رابرټ مولر د راپور تر خپرېدو وروسته خوشاله معلومېده. زنن خوشاله يم. وویل شول چې هیڅ ډول سازش نشته او د عدالت مخه نه ده نیول شوې. هیڅ کله نه وو او هیڅ کله به نه وي. خو راپور د عدالت د مخنیوي په اړه یو شمېر پوښتنو ته بل ډول تصویر ورکوي. متعدد نه ښکاره کوي چې جمهور رئیس په تحقیقاتو کې د نفوذ هڅه کړې ده. د اسوسییټډ پریس څخه چارټ دی وای چې په یو مورید کې جمهور رئیس ترامپ د سپینې ماڼۍ مشاور ډان مګین ته امر وکړ چې رابرټ مولر له دندې اخراج کړي.
Now McGahn rebuffed this effort, but it shows how the president at, and the report quotes him, saw the probe.
اوس مګین دا حسرت کړی دی اما دا ښکاره کوي چې جمهور رئیس او رپورت څنګه د هغه نقل قول خسته هغه تحقیقات د جمهور رئیس په توګه د خپل دندې د ختمېدو امکان ګڼلی وو او ځینې وختونه واکم له تهدید سره مخ کاوه. راپور په 2014 کال کې د ترامپ د کمپاین د همکارانو او روسیې ترمنځ د متعددو اړیکو خبر ورکوي خو په پای کې ویل کیږي چې د کمپاین او روسیې ترمنځ د سازش په اړه شواهد نه وو. خو مولر په دې اړه پریکړه نه ده کړې چې جمهور رئیس د عدالت په وړاندې د خند رامنځته کېدو هڅه کړې. په راپور کې نه دی ویل شوی چې ترامپ کوم جرم کړی خو په عین وخت کې مبارک کړی هم نه دی. بلاخره د امریکا لوی ترنوال ویلیام بار پریکړه وکړه چې د عدالت د مخنیوي په برخه کې شواهد د راتلونکو قانوني اقداماتو حکم نه کوي. جلال دی چې آیا د جمهور رئیس اقدامات داسې و چې د عدالت مخه نیولې که نه، هغه تورونه د هغه برخلاف و چې ګواکې ده د تحقیقاتو مخه نیولې او کوم ناوړه نیت یې درلود. د کانګرس د استازو د مجلس د قضایي کمیټې د مشر جرالد ندلر په ګډون دیموکراتان د راپور په موندنو چې احتمالا جمهور رئیس د عدالت د تطبیق مخه نه دی نیولې خوښ نه دي او د نورو تحقیقاتو ژمنه کړې ده. ځانګړي تحقیقاتي کمیسیون واضح کړه چې هغه مبارا نه دی او دا اوس د کانګرس مسؤلیت دی چې پر جمهور رئیس فشار راوړي څو د خپلو اقداماتو ځواب ووایي. کانګرس باید له هر ډول سانسور پرته بشپړ راپور او نور هغه مهم شواهد چې مولر موندلي ترلاسه کړي. خو یو شمېر شنونکي وایي چې د خند رامنځته کېدو په اړه پوښتنې کیدای شي د سپینې ماڼۍ لپاره یو دوامداره سرخوږی وي. له لوی ترنوال ویلیام بار څخه غوښتل شوی چې راتلونکي میاشت په کانګرس کې شهادت ورکړي او دیموکراتانو همدارنګه په نږدې راتلونکي کې د ځانګړي تحقیقات کمیسیون له مشر رابرټ مولر څخه د جزئیاتو د اورېدو غوښتنه کړې. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په مصر کې د اساسي قانون د تعدیل په هدف ټول پښتنه کیږي. دا ټول پښتنه تر 2013 میلادي کال پورې د اوسنی جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د پاتې کېدو او د پوز د قدرت د زیاتېدو په هدف کیږي. د مصر پارلمان د سې شنبې په ورځ د قانون د تعدیل سره موافقه وکړه. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
مصر په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه یو درې ورځنی سروې پیل کوي چې له دې سره به د دې هیواد ولسمشر عبدالفتاح السیسی وکولی شي چې تر 2013 کال پورې په واک کې پاتې شي او کنه. دغه سروې د شنبې په ورځ پیلېږي. دا پریکړه له هغه وروسته وشوه چې د مصر پارلمان د سه شنبې په ورځ د قانون د تعدیل پر سر موافقه وکړه چې له مخې یې د دې هیواد د پاوز رول پیاوړی کوي او د اوسني ولسمشر عبدالفتاح السیسی د واک موده تر 2013 کال پورې غزیږي. اوس په مصر کې داسې اندېښنې شته چې ګواکې دغه تعدیل په مصر کې د ازادیو د لمنځه وړلو سبب شي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په 2013 کال کې د لومړني منتخب ولسمشر محمد مرسي د پوځي کودتا په کولو سره واک په لاس کې ونیو، چې وروسته بیا السیسی د 2014 کال په ټول ټاکنو کې د ولسمشر په توګه وټاکل شو. هغه اوس د دوهم ځل لپاره د ولسمشر په توګه دنده ترسره کوي چې په 2022 کال کې پای ته رسیږي. په اساسي قانون کې دغه تعدیلات په داسې حال کې کیږي چې د پارلمان اکثریت د السیسی پلویان دي او دغه تعدیل په پراخه توګه د وکیلانو لخوا تصویب شو. له دې سره به د ولسمشري موده د څلورو کالو څخه تر شپږو کالو پورې وغځیږي. د مصر د پارلمان غړی راشد شکری وایي،
موږ په سیاسي رهبری بشپړ باور لرو. د هغې لاسته راوړنو ته په کتو چې د ثبات، امنیت او خوندیتوب برخه کې ترلاسه کړي دي، موږ د اساسي قانون تعدیل تصویب کړ.
خو د مصر د حکومت مخالف مشران وایي چې دغه تعدیل د السیسی دیکتاتوري ته قانوني بڼه ورکوي او پرای ورکوونکو غږ کوي چې دغه تعدیل دې رد کړي. محمد حبیب د مصر د الکراما د ګوند غړی وایي،
موږ پر مصریانو باندې غږ کوو چې له خپل اساسي قانون څخه د سرغړونې په تور د خپل اساسي قانون په وړاندې د سخت دریځې مخه ونیسي. موږ پر دوی غږ کوو چې د ډار او ویرې څخه نوروزی او د تعدیل ته نه وایي.
خو مصری رای ورکون کې په دې موضوع کې ویشل شوی دی. مصری وګړی سید عبد الفتاح احمد وای،
زه باور لرم چې په اساسي قانون کې اوسنی تعدیل د لاسته راوړنو بشپړولو لپاره اړین او مهم دی، ځکه اساسي قانون قران کریم نه دی. اساسي قانون د هیواد وضعیت ته په کتو تعدیل کېدای شي.
یو شمیر نور مصریان بیا مخالف نظر لري. آل امیر وای،
زه د اساسي قانون تعدیل په کلکه غندم، ځکه چې دوی نظامی او ځواکمن واک پیاوړی کوي. دا غیر معمولی دی او د مدني نړۍ سره په مغایرت کې دی. یا 15 کلونو لپاره واک په اختیار کې لري او د بلې دورې لپاره مخکې تر مخکې تاکل شوی وي.
د مصر ولسمشر د دې میاشتې په پیل کې واشنگتن ته د خپل سفر پر مهال د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د ال سی سی د مشرتابه ستاینه وکړه. دغه پخوانی جنرال په سیمه کې نفوذ لري او اوس د افریقا د اتحادیې د رسمي مراسمو مشري پر غاړه لري. خو کارپوهان وایي یو رهبر ته دومره واک ورکول د ازادۍ لپاره خطرناک وي. حسن نفا د سیاسي علومو پروفیسور وایي،
په اساسي قانون کې د دیکتاتوري قانوني کول به د سیاسي سیستم لپاره خطرناک وي. کله چې د بیان د ازادۍ ټولې دروازې وتړل شي او یوازې یو سړی یو غږ وي د ټولو مسلو په اړه پریکړه وکړي، دا به نور افراطیت او مایوسیت ته لاره هواره کړي.
السیسی د هغه واکمن ولسمشرانو په لیکو کې شاملېږي چې غواړي خپل واک پراخ کړي، لکه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان. قالیارانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په لسکونو زره احتجاج کوونکي د پنج شنبه په ورځ د سودان د پایتخت خرطوم لارو کوڅو ته راوتلي و چې غوښتلې حاکمه نظامي شورا د ډېر ژر قدرت ملکي حکومت ته وسپاري. د امریکا ژغ خبریالي ایسا بیلا کوکولي په دې باره کې دا راپورټ لیږلې دي.
دغه احتجاج په داسې وخت کې پیل شو چې د هیواد نوو واکمنانو د پخواني جمهور رئیس عمر البشیر دورونه د اداري فساد په تور بندیان کړي دي. د انجینرانو او حقوقپوهانو لپاره د سودان اتحادیې په ګډون ډېرې مسلکي اتحادیې په دغه احتجاج کې برخه واخیستله چې د سودان د نظامي مرکز مخ ته د ناستې اعتصاب یې کړی و. ډاکټر شیراز هاشم وای،
احنا شايفين انه اسقاط النظام اللي حصل ده بصوره شكليه، يعني لانه لسه رموز النظام ما اتمسكت، الدماء بتاعت الشهداء يعني كانها ضايعه، لانه ما حصل قصاص من الناس اللي قتلوهم، في
كميه
من المعتقلين.
ما منګ پنوم د رژیم سقوط ولې د زکه د پخوانی رژیم غړي لا تر وسه نه دی بندیان شوی. که دا سی ونه شي زمنګ د شهیدانو ونی به اواست شوی وي، ځکه نو هغه کسان ته سزا نه ده ورکړ شوی چې دغه کسان شهیدان کړي وو. ګڼ شمېر کسان لا تر وسه بندیان دي. موږ ملکي حکومت غواړو، لا تر وسه ور باندې موافقه نه ده شوې. موږ کوشش کوو د ملي کانګرس حاکم ګوند له استعماره حکومت آزاد کړو. د طب دریش کلن محصل اسماعیل محمد ټوله شپه د ناستې په اعتصاب کې تیره کړې وه چې دغه احتجاج ته دوام ورکړي. اسماعیل محمد خپل خبر ته دوام ورکوي او وای،
حزب الناصر فاسدين والدم الدفق والناس الماضي ليلك في النهايه المفروض ما يموتوا ساي، هذا كيف محاسب قد الدماسه.
موږ ته په کار ده چې د هغو فاسدو خلکو سره حساب کتاب وکړو چې د خلکو وینې زبېښلې دي. دغه کسان چې وژل شوي دي، د دوی وژل کېدل باید ابس وړاندې شي. وژل د هیڅ دپاره نه دي. د سودان پوځ د څلورو میاشتو د لارو کوڅو احتجاجونو نه وروسته چې د البشیر په خلاف شوي وو، تیر هفته یې له قدرت نه ایسته کړو چې جنجال، کورنی جنګ او اداري فساد کمزوری کړی وو او دیش کاله حکومت کړي وو. د دارفور په لویدیځه سیمه کې د قتلونو لپاره د بین المللي جنایي محکمې کمیټه د عام قتل او د بشریت په خلاف جنایت لپاره د البشیر غوښتنه هم کوي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي، په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسې د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.